زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، وخت څلور بجې دی. تر پنځو بجو د آزادۍ رادیو په دې اوسطه خپرونه کې د ژوند رنګونه پروګرام خپرېږي چې احمد شیبر کوربه دی. خو لومړی خبرونه واوري. د ګډو ګټو امنیتي تړون وایي د تاجکستان افغانستان د پولې په اوږدو کې د وسلوالو نښتو د زیاتېدو له امله به د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللو تجهیزاتو او وسلو سنبال کړي. د دې تړون د مشر طلعت بیګ مصدیکوف په وینا روسي رسنیو نن راپور ورکړ چې تاجکستان ته د وسلو د ورسپارلو لست چمتو کوي، خو تر اوسه دا موضوع روښانه شوې نه ده چې کله به دا وسلې تاجکستان ته سپارل کیږي. دا پریکړه وروسته له هغې کیږي چې د پنجشنبې په ورځ د تاجکستان امنیتي ځواکونو په ختلان ولایت کې د مخدرو موادو له شکمنو قاچاقبرانو سره نښته وکړه. په دې نښته کې د تاجکستان د سرچینو په وینا درې وسلوال ووژل شول او دوه نور د افغانستان خواته وتښتېدل. روسیه، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان د ګډو ګټو د امنیتي تړون غړي دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځنګړي ادارې سیګار سر لننه د یو خپلواک ادارې په توګه منحل شو. دا اداره چې په 2008 کال کې د امریکا د کانګرس لخوا جوړه شوې وه، هدف یې په افغانستان کې په پوځي، پرمختیایي او بشري پروګرامونو کې د امریکا د لګول شویو میلیاردونو ډالرو پلټنه او تفتیش و. سیګار خپل وروستی راپور تیره میاشت خپور کړ او په هغه کې څرګنده کړه چې په افغانستان کې له 2002 تر 2021 کال پورې د امریکا کانګرس شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر د افغانستان بیارغونې ته ځانګړي کړي وو. د ادارې د خپل کار په موده کې د ضایع شویو پیسو، درغلیو او ناوړه ګټې اخیستنې مهمې پیښې مستندې کړي او اټکلې کړی چې لسګونه میلیارد ډالر له لاسه تللي یا په ناسم ډول مدیریت شوي دي. د بلوچستان په مرکز کې یو امنیتي چارواکي وویل چې د نننیو نښتو او حملو په ترڅ کې لږ تر لږه لس امنیتي سرتیري او 85 مخالف وسلوال وژل شوي دي. د چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې مخالفو وسلوالو نن د بلوچستان د مرکز کوټې په ګډون په لږ تر لږه 200 سیمو کې همغږه عملیات پیل کړي دي. له دې څرګندونو مخکې نن سهار له کوټې، مستونګ، نوشکی، ګوادر او نورو سیمو څخه د نښتو او چودنو راپورونه خپره شوي. بلوچ بلتون پال د بلوچ بلتون پالو یوه ډله بلوچ لیبریشن آرمی د دې همغږه عملیاتو مسؤلیت منلی دی. ټاکل شوی چې د غزې او مصر ترمنځ د رفاه پوله سر له سبا پرانیستل شي. دا ګام د غزې لپاره د واشنگټن لخوا د سولې د وړاندې شوي پلان یوه برخه ده. د اسرایلو پوځ وایي د رفاه پوله به د محدودو پلیو کسانو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي او هغه کسان به له دې لارې د تیرېدو اجازه ولري چې د اسرایلو تایید لی ترلاسه کړی وي. په عین حال کې د دې کسانو د تګ راتګ چارې به اروپایي ټولنه څاري. رفاه د غزې یوازینۍ پوله ده چې له اسرایلو سره شریکه نه ده. دا پوله د 2024 کال له مې میاشتې راهیسې بنده ده او د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له امریکا سره یو تړون ته چمتووالی څرګند کړی. عباس عراقچی نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې هیواد یې له واشنگټن سره سم او منصفانه توافق ته چمتو دی. عراقچی وایي ایران چمتو دی چې اټومي وسلې جوړې نه کړي، خو په بدل کې باید پر تهران لګیدلې بندیزونه لري شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبې په ورځ وویل چې تهران ته داسې ضرب الاجل ټاکلی دی چې ایرانی چارواکي پې پوهیږي. هغه په همدې ورځ دا هم وویل چې د امریکا ډېرې سترې جنګي بیړۍ د ایران پر لور روانې دي.
د ژوند رنگونه آزادی رادیو څلور وشت کله نشو. د 2002 کال د جنوري په 13مه د کابل په وخت د ماشام په 2:30 دقیقو آزادی رادیو خپل خبرونه په پښتو او دری ژبه د آزاد افغانستان د رادیو په نوم پیل کړی. احمد شبریم هر کله مو کوم د آزادی رادیو د ژوند رنگونه په خبرونه کې همدا مسأله لمیل منو سره چیړم چې د رادیو څکړي څه باید وکړي. خو مخکې تر دې چې د بحث ته ورشو او درانه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، زما همکار سلطان محمد سرور د ازادي رادیو د کلیزې په اړه دا راپور چمتو کړ.
نن د ازادي رادیو څلورشتمه کلیزه ده. څلورشت کاله پخوا په امریکا باندې د 2001 کال د سپتمبر د 12مې له تروریستي بریدونو څو میاشتې وروسته د ازادي رادیو خبرونې د 2002 کال د جنوري په 13مه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 په پښتو او دری ژبو پیل شوې.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده. دلوی او بخون کې خدای پنامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعته خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خرغلاست وایم.
رادیوی افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، به اولین برنامه دری رادیوی افغانستان آزاد خوش آمدید.
صالحه ازغزی خالقی او سید سمی عباس د خبرونو لومړنی قربانو چې د پایل پښپورزو کې د آزاد افغانستان رادیو تر عنوان د افغانستان ته په پښتو او دری ژبو د ورځې 2 ساعته ژوندۍ خبرونه کولې. په لومړنی ورځو کې آزادی رادیو د چک جمهوریت پلازمینه پراکې 15 خبريالان او د افغانستان په اتو ولایتونو کې اته خبريالان درلودل چې وروسته د هواد په نورو ولایتونو کې هم خبريالان استخدام کړل. ازادي رادیو پیل کې د صدارت څلور لارې ته چیرمه د مصطفی هوټل څخه نشرات کول او شپږ میاشتې وروسته د کابل وزیر اکبر خان مینه ته خپل دفتر منتقل کړ. د ازادي رادیو څلورویشت کلن مزل ډیرې لوړې ژورې درلودې او خلکو ته د بې پرې خبرونو د رسولو په لار کې درنی قرباني وګاللې. د ازادي رادیو درې کارکونکي سباون کاکړ، عبدالله حنانزی او فرشته محرم دورانی د 2013 کال اپریل میاشت کې کابل کې په یو هدفي برید کې ووژل شول. دا ځانمرګي برید د کابل په شجدرک سیمه کې هغه مهال په خبريالانو وشو چې دوی د یو بل ځانمرګي برید د خبري پوښښ لپاره سیمه ته تللی وو. دو کال وروسته په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی د 2006 کال د نومبر په 12 نیټه لخکرګه کې پر موټر یې د نخلول شوی ماين په چاودنه کې ووژل شو. وروسته لدې چې طالبان د 2001 کال اگست میاشت کې وخت استانه شول، کابل کې د ازادي رادیو دفتر وتړل شو خو نشراتو یې دوام وکړ. ازادي رادیو اوس مهال خپل میلیونو اوریدونکو او مخاطبانو ته په انټرنیټ کې د خپل ویب سټ لارې د رادیوي نشراتو ترڅنګ په فیسبوک، ایکس یا په خوانی ټویټر، واتس اپ او یوټیوب خبرونه لري او افغانان په هواد سیمه او نړۍ کې له نویو تحولاتو خبروي. باوري، بې پلوه او متوازنه خبرسونه د ازادي رادیو د اهدافو څخه دي او د دې ترڅنګ ازادي رادیو د ولسواکۍ، بشري حقوقو او د لګکیو ملاتړ هم کوي. اوس مهال د آزاد اروپا ازادي رادیو د پښتو او دري ژبو ترڅنګ د 22 هیوادونو خلکو ته په شپږویشتو ژبو خبرونه لري او هر اونۍ څه باندې 50 میلیونه کسان د دغه بین المللي رسنۍ له رادیوي، تلویزیونی او آنلاین خبرونو په نړۍ کې ګټه اخلي. دغه رسنۍ چې مرکزی دفتر یې پراکې دی د چک جمهوریت پلازمینه او نورو هیوادونو کې شاوخوا 1300 خبريالان لري.
له سلطان محمد سرور څخه په مننه بحث ته مخه کو. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي پوهان بشیر دودیال او د پانتون استاد اسحاق اتمر. دا شغلی هغه کسان دي چې ګومان کوم په تیرو څلورشتو کلونو کې لاغه پایل هم لاسي رادو سره همکاران ولا په مختلفو مواردو کې مو د دوی نظریات اخیستې او تر اوریدونکو مو رسولې دي. دودیال سپ کلمړی لتا سو وورو د ازادي رادو په ارتباط کې په لاندو یو خاطر را سره شریک کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو مخکې زه د رادیو کلیزه هم تاسو ته هم ټولو اوریدونکو ته مبارکي وایم. نو د ازادي رادیو خو زه فکر کوم د افغانستان زیاتره خلک د دې نه خاطرات لري او سره آشنایي لري او سره بلد دي. دا یو داسې رادیو و چې متنوع پروګرامونه یې درلودل او سره ډېره پورې دا نفاقان هم یو شمیر په افغانستان کې پیژندل شو یو نو ځکه کوم مين ور سره وا او زما خاطرات هم ور جاستي.
یعنی کوم خاطره مو زين ته ناراضي سم لاله
ول نه دا په هغه وخت کې مګا یو مشکل دی او بو را پیښ شو د برق او دا مسائل را پیښ شو. نو هغه اولینه مرکه چې ما وکړه دا د اوبو د مدیریت په اړه هغه وخت د هیچ پام نه و دی خبرې ته او دغه د افغانستان سیندونه مې توضیح کړل. البته دغه سیمینار په غوړه ما د علوم اکاډمۍ کې را کړی و بیا تاسو یو خبرنګار بیا په هغه ماښام ټلیفون را وکړ. نو هغه ته مې چې وویل چې دا زموږ شپږ سیندونه لرو په ټول د کال کې او دا که مدیریت چې موږ به د برق له لحاظه د زراعت له لحاظه موږ په خپل ځان متکي شو. نو په هغه سبا باندې بیا دغه زموږ محصلینو دا پروګرام اوریدل اوریدلی او ډیر خوشاله او غوی حتی ویل چې دا خو زمونږ په خیال کې هم نه ګرځي چې افغانستان به وکولی شي بندونه به جوړ کړي او اوبو ته به پام شي او به مدیریت کړي. ولې به هم یاد موضوع محصلینو سره او ځوانانو سره د خلکو ته دوام ورکړي. نو دا نو یوه ښه خاطره وه چې بالاخره دا موضوع بیا په لویه سطحه مطرح شوله او افغانستان بیا ځان ته دا غټ شعار وټاکه چې آب ما آبروی ما او بیا داسې کار شروع شو تر نن ورځې پورې. نو نن ورځ چې د اوبو د مدیریت او د اوبو مسایل رامنځته کېږي رامخته کېږي ما ته هغه ورځې را یادېږي. نو طبعا سړی خوشحاله کېږي چې زړه کې یو ارمان وي او هغه ارمان ورو که ټول سر ته ونه رسېږي کله نور خلک هم په هغه باندې باز وکړي نو دا خو د خوشحالي خبره ده. زه فکر کوم
مننه دجال صاحب. اتمر صاحب که تاسو یو خاطره را سره شریکه کړئ. یو خو به زه درته ووایم چې وخت بې وخته مو زنګ درته وهلی ده او کېدی شي چې یو نیمه شپه نو وخت هم د ازادي راډیو د خبریال په زنګ را ویښ سوی یاستئ که څرنګه؟
مننه شمر صاحب تاسو ته سلام ویله جناب د دیال صاحب ته او اورېدونکو ته دغه کلیزه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته تبریکي او مبارکي وایم. خدای دې تاسو نور هم موفق کړي چې خپل هیواد دپاره خپل ولس د روښانه کولو دپاره نور هم هلې ځلې وکړي او دغه وظیفه پر مخ بوځي. نو زما هم ډېرې عجیبې خاطرې دي لکه چې تاسې ویلې وخت نا وخت مثلا آمادگی درلوده که من درلوده اطلاع با تلفون که باو چشای چیزا ما پا واس که و چشای بانده چیزا پیدم اغا ما شریکه ول. خو یو خاطر از ما دیر جالب ده پوی آزادی رادیو که لکه چطاس اویلی مخ که یعنی منگا ده وزیر اکبر خان ده ستیدیو پا وقت که منظم تقریبا الته تلو ځینې برنامې داسې وې چې په ژوندي توګه نشرېدلې او موږ باید هلته موجود وای. نو هلته ډېر عجیب و غریب خاطرې درلودلې. بیا هم همدغسې کله چې په ششدرک کې د راډیو ازادي هلته انتقال وکړو هلته نو یو جالبه خاطره دا وه چې یو ورځې دا ستډیو نه وایم و تقریبا یو میاشت یا زیات کم تیر شوی و د دې د فعالیدو نه. نو زه چې هلته ورغلم تصادفي یو خبریال مانه وغوښته چې هغه سره یو ځانګړې بله مرکه وکړم. خو موږ ننوتلو ستډیو ته هلته څو ستډیوګانې دي یو ته چې ننوتلو دلته تلیفونونه مخلي و خو هلته چې ننوتلو مرکه خلاصه شوه. اوس چې راوز دروازه بنده ده قلف خراب شوی و نو موږ حیران پاتې شو چې دا اوس څنګه وکړو. تلیفون هم نشته او غږ څوک نه اوري ستډیو ته سپېږي چې داسې ځای ده چې هغه نه غږ باندې نه وځي او د باندې نه هم غږ د نه راځي. دغسې یو حالت کې بیا موږ دروازه ټکوله تقریبا نیم ساعت پنځه څلوېښت دقیقې دلته بند پاتې وو تر څو چې بیا کوم څوک په دې دالیز کې وو دې ته متوجه شو چې موږ دا دروازه ټکو. بیا راغی هغه قلف خراب شوی البته بیا دروازه یې خلاصه کړه. دا تقریبا زما دپاره جالب
او دې خبریال د ازادي راډیو مرکزي دفتر هم له دې نه دی خبر کړی تر ننه پورې چې دغسې یو مشکل هم
په هغه وخت کې موږ دې شي ته پام هم نه و چې دا یا شکایت وکړو یا چېرته خبریال موجود و. نو ما داسې فکر نه کوه چې زه باید لاړ شم دغه شکایت وکړم. احتمال د دې و چې خپله خبریال به دا خبره د ازادي راډیو مشرانو ته رسولې.
دودیال صاحب د پتیرو شل پنځه ویشتو کلونو کې په افغانستان کې یو انتقاد چې په رسنیو باندې شوی دی هغه دا دی چې کله ناکله د ډېرې ازادۍ په نوم باندې کورني مسایل مهم مسایل تر پښو یو ډول لاندې کړي دي. یعنی هغه ازادي تر حد غزولې ده تر هغه حده چې اجازه ورته وي. د ازادي راډیو په برخه کې تاسو دغسې څه اورېدلی دي په دې دغومره کلونو کې؟
اول خو جناب اکبر صاحب ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. دا خاطره را باندې ډېر تاثیر وکړي و اوریدل. د ازادي راډیو پروګرامونه خوشبختانه ډېر سنجیده او ډېر دقیق وو. دوی هیڅکله د ټولنې ارزښونه او په ټولنه کې هغه عنعنات او د خلکو ذهنیتونه نه و فراموش کړي، بلکې دا په نظر کې نیولي وو. او علت دا و چې دغه راډیو ته زمونږ د ټولنې هغه ډېر باخبره او ډېر تکړه کسان ورغلي وو. تاسو د صالح ساختۍ نوم واخیستې، سید سمیع عباس نوم واخیستې، فریده انوری، نوشابه اشنا، جناب ظریف نظر، چې دوی کلونه کلونه جان آقا الکوزی دغه یو نوم هم مونږ نه هېروو. دوی کلونه کلونه د افغانستان ماحول کې کار کړی وو، په مطبوعاتو کې، په ژورنالیزم کې کار کړی وو، د خلکو د ذهنیتونو نه خبر وو، د ارزښونو نه خبر وو. نو ځکه په خپله جناب ایازي صاحب چې د یوې درنې کورنۍ کې روزل شوی وو، نو دا محترم کسانو دغه راډیو ډېر ښه پروګرامونه ډېر ښه پر مخ بیولی. البته دا په هیڅ صورت سره د هغو تلویزیونو، متاسفانه هغه تلویزیونونه چې بیا وروسته د راډیو ازادي نه دا په افغانستان کې یو راپیدا شولې، البته هغو متاسفانه هغه ژورنالستان زیاتره دغه نوي هلکان و، دغه نوي نجونې وې، هغوی باعث دغه شول چې تاسو دا مثال وویلې چې د ازادي نه او د ازاد فضانې غلط استفاده وکړله، او حتی د خلکو عنعنات او رواجونه په نظر کې ونه شو نیولی، او حتی خبره بالکل ابتذال ته ورسېده. اما ازادي راډیو کې داسې څه نه وو. د ازادي راډیو دغه یو پروګرام، مثلا د ذوقي او تفریحي پروګرام، دغه د ګوړې اچار چې هغه ټول د خندا او د ټوکو هغه وکړل، حتی هغه کې مسایل ډېر سنجیده، آموزنده، د عبرت او د پند وړ مسایل وو. او نور خبري پروګرامونه او مرکې او دا خو معلومدار ډېر دقت پکې کېده. اما هغه تنها چې هغه د ټوکو او د خندا وو، لکه د ګولې اچار، دا یې لا دومره سنجیده وو. نو زه شخصا کلس کومه خبر، داسې کومه تبصره، داسې کوم گزارش زما نه ده په یاد چې خدای نخواسته هغه کې دغه نورمونه او د ژورنالیزم اصول، د ژورنالیزم اخلاق نه وي رعایت شوي. نو دا یو
مننه تو جلس. تاسو د زما ځینو همکارانو ته اشاره وکړه، او په دې لیست کې مو نوشابه جان هم یاد کړه. نوشابه آشنا هغه خو له امریکا شخص سره کار کوي، د غوی خوره حسب جان شهید له مور سره همکار و، دا وازونه هم د خواندو بیا سره یو شی وي کنه سره ورته وي څوک چې کله اوري. مننه تو جلس. اتمر سب تاسو مخکې دا خبره کوله چې کله ناکله به یو موضوع ته تیار هم نه وي، خلاصه د رډو سره به مو مرکه کوله. داسې مرکه مو پیادی شي چې په یو موضوع کې مو خبرې کړي، او وروسته بیرته چې مرکه ختم شوي او له ځان سره مو ویلي وي چې کاشکې مې دا مرکه نه وای کړې.
نه والا، یقینا چې دغه څه خبره نه ده شوې. یعنی همیشه کله چې مو مرکه کړې او مرکه مې بیا اورېدلې، هغه باندې پښیمانه نه یم. او داسې امکان د دې شته چې سړی داسې ووایي چې مثلا کاشکې ما دغه خبره کړې وای. بعضې وخت کې ځینې موضوعات په عجله مطرح کېږي، او هغه په دقیقه توګه دغه ټول جزئیات سړی مطبوعات ته نشي ورکولی یا شریکولی نشي. نو بیا کله چې وروسته سړی مرکه اوري، بیا خپل نقص باندې پوهېږي چې کوم ځای کې ما نه کومه خبره هېره شوې. لیکن داسې په مجموع کې چې زه وایم چې په دې مرکه پښیمانه وم، دغسې تر دې اوسه پورې ما سره داسې، یعنی ما په دې باندې هغه نه ده کړی چې زه په هغه باندې پښیماني ښکاره کړم. همیشه
مننه دودیال صاحب. د دې تر مرکې پوری کله ناکله خبریالان د خپل مجبوریتونو په اساس په خبرونه کې ځای نه وي، یو بل موضوع راشي کنه، بیا نو طبیعي خبره ده چې مرکې را لنډوي. تاسو له ازادي راډیو سره داسې مرکه کړې ده چې وروسته مو اورېدلی وي، او فکر مو کړی وي چې دا خبریال خو ظلم کړی دی، او یو مهمه برخه یې ترې لري کړې.
او چې شافه نشي ما سره دا غدې نفوس شمیر دا یو پروګرام شروع شوی فکر کوم څالو راته کال سرشماري سرشمیرنه دا شروع شوی په دې کې لا ما شروع کې اوس جنجال پیدا شو ولایتونه او بیا ولسوالۍ او دا نو رادیو ما ته زنګ واهه او دا سرشماری کې به را سره خبرې وکړي. ما دا موضوع شروع کړله دغه دیموګرافي او د نفوسو تحلیل دا یو بحث ده. دا په اقتصاد فاکولته کې هم مونږ تدریس کوو، زراعت فاکولته کې مونږ تدریس کوو او دا یو مضمون و. دا کتاب هم ما تعریف کړی و. ما دا سرشماری هغه اصولې شروع کړلې چې دا څلور مرحلې لري، د پلان جوړولې مرحلې دي، بیا پسته کښې هغه د فورمې ویشل دي، ترینینګ کول دي، نقشې جوړول دي او دا مسایل. نو دا خبره ډېره داسې کتابي شوله، تقریبا ما ته داسې ښکاره کېدله چې زه هغسې چې ما د انګلیسي کتابونو نه ترجمه کړي و، حتی هغه اصطلاحات مې چې استعمالول، زه فکر کوم چې تاسو نطاق داسې فکر وکړي چې زه ولا بیخي د صنف فضا مې جوړه کړله. نو زما مرکه بیا کته کړله، بیا یې خپل یو دوه خبرې وکړې، بیا یې راته دا موضوع دوباره تقریبا همدغه موضوع یې بیا راته وویلې، او خو دا ځل یې راته وویلې چې ته که ساده شکل باندې ووایې چې دا سرشماني کلیو کې هم کېږي، چې دا کلیوال دې موضوع ته په څه نظر وګوري. نو ما یو ټکان وخوړو چې اوهو یاره ړومبی، خو زه رښتیا هم بیخي دغه مضمون مې شروع کړی و لکه سم. نو بیا مې په دغه ساده الفاظ وویلې چې سرشماري دا معنی چې مونږ څو کسه یاستو، مثلا د کورنۍ پلار، دا په نظر کې نیسي چې دوه زامن دي، لورګانې دي، لورګانو ته به دا زنانه رخت اخلي، زامنو ته به بچګانه بوټان اخلي، ټول څو کسان دي، څومره غلط کاریږي کور ته، څومره کوټې نقشه کېږي. دا نو دا مثال مې بیا وروسته نو هغه یو تېروتنه ما وکړله، او د نطاق د خیر دې وشي چې زما خبره ډېر زر
دا خو تاسو لطف کوئ دودیال صاحب. البته دا زه او زما همکاران کله ناکله وخت نه وي، ممکن یوه مرکه ډیره په منډه باندې ایډیټ کو او یوه برخه یې کمه کو. مثلا د هغه د ژورنالیزم د اصولو په اساس باندې که چېرته زه یو ساعته خپرونه مخته وړم، نو ښه خبره دا ده چې یو درې دقیقې مرکه پکې خپره کړم د یو موضوع باندې. زموږ څو علتونه دي، ما سې ورته دقت کړی ده. یو خو دا داسې افغانان له لویه سره په مکتبونو کې زموږ تعلیم دا رقم نه دی چې څوک وینا زده کړي، لکه په اروپایي هیوادونو کې، لکه په امریکا کې چې زده کوونکي ته دا هم ور زده کوي چې ته خبرې څرنګه وکړي. موږ په لویینه کې مثلا دا غواړو چې خبرې زده کړو، یو خو دا خبره ده. او بل شاید د ژبې خبره هم وي، زموږ په ژبو کې فصاحت که چېرته ورته ووایم ډیر زیات نه دی کنه. یو نیم وخت البته له تاسو دوو درنو نه پرته کله ناکله چې له ځینو خلکو سره خبرې کوو داسې راته وایي، مثلا په دې ژوندیو خپرونو کې چې زه کله یم له یو چا یوه پوښتنه وکړم، هغه ووایي چې ته دغه سوال پرېږده، زه به یو ورې هغه مخکنۍ موضوع ته وضاحت ورکړم. دا نو ډېره سخته تمامېږي اوس محترمو استادانو، دې له خاطره چې دغه ژورنالیزم داسې لکه یو زنځیر، هلته چې یو نوی سوال څوک کوي غواړي چې یوه له دې کړۍ سره هغه بله کړۍ یو ځای کړي، نو داسې په دې کې یوه پخوانۍ موضوع را داخله شي، بیا ستونزمنه شي، بیا ممکن فکر په بله خوا لاړ شي، او د میلمه خبرې زر څوک قطه کړي چې دا هم بیا په خپله یو جنجال دی. خو خیر
د پروګرام وخت هم ډېر مهم
دا هم ده. او البته په دې کې هم شک نشته چې خبریالان په خپله هم دې لپاره نه چې ځان ته برات ورکړي، د مرکې د خبرو لنډول په خپله یو کمال دی چې باید هغه مهم څه ترې کنډونه کړي. بس به دوام ورکو. خوست د کابل پانتون د پخوانی رئیس حمیدالله فاروقی څرګندونه لرو چې د ازادي راډیو د کلیز په ارتباط له ازادي راډیو سره شریکې کړي دي. شغل فاروقی له 2014 تر 2020 کلونو پورې د کابل پانتون رئیس او نورې مهمې دندې په افغانستان کې ترسره کړي دي.
د نوی خو بخون خدای په نامه اجازه را کوي زه هم خپل وار سره د دغه بایزته رادیو او د خبر رسول کې یو آژانس وایي چې څلر وشتمه کلیزه منزل کیږي د دوی د هغه کړونو او د دوی د هغه تلاشو چې په څلور لسو کالو کې د خپل رسانی حضور چې په فضا د افغانستان کې مخصوصا درلوده د دوی نه قدردانی وکم او خپل صمیمانه تبریکات ټولو هغو کارکوونکو ته او هغه کسانو ته چې په دې راسته کې زحمتونه ایستلي هغو ټولو ته ورسوم. زه خپله واقعا افتخار کوم چې د دغه رسنۍ د عزیزانو او مسؤلینو مخصوصا د جناب ظریف صاحب په دعوت باندې د مختلفو برنامو مخصوصا اقتصادي مسایلو همیشه د دې رادیو له تریبیون ما استفاده کړې او خپل غږ او خپل نظریات مې د خپل ولس او خپل عزیزانو سره شریک کړي چې اوس له دې فرصت نه په استفادې سره د دوی د مننه کوم او دعا کوم چې هغه مشکلات او هغه چالشونه چې د رسنۍ لپاره د اخرو کې د امریکایي د حکومت د پالیسي د بدلولو په نتیجه کې دوی باندې تحمل شوی هغه ضرر شي او یو ځل بیا د رسنۍ ته چانس ورکول شي چې هغه خپل حضور د افغانستان په فضا کې او د افغانستان د رسنۍ او د مطبوعات په کورنۍ کې خپل هغه اساسي ونډه واخلي. مخکې احصایې ښودلې وي چې تقریبا 15% افغانان د دغه راډیو د امواجونه د دنیا د مسایل او د افغانستان د مسایل نه دوی دقیق او موثق خبري اورید. نو اوس یو ځل بیا متاسفانه دا محدودیتونه تحمیل شوي په دوی باندې. زه جدا متاسف یم او هیله مند یم چې دا مشکلات او دا محدودیتونه زر رفع شي. دغه رسنۍ نه زه خپله مختلف او ډېر په زړه پورې خاطرې لرم. خو یو خاطره دا ده چې په اولو کلو د راډیو د فعالیت د اواز په هغه کې په کلو کې زه خارج کې وم او له ما نه دعوت وشو چې د یو آزاد خبرنگار په اصلي چرنګپاري وکم، مګر متاسفانه هلته د ما د خپل شخصي مشکلاتو او هغه تعهدات چې ما له کابل پوهنتون سره کړي وو چې هلته به خپل مسؤلیت شروع کوم د تدریس، نو په هغې خاطر ما معذرت وغوښته او دا مې ونه توانېده چې د خپل هغه تاریخي چانس نه استفاده وکړم. په هر حالت یو ځل بیا اوس د شرایطو نه او د فرصت نه په استفادې سره غواړم چې خپل د امتنان مراتب یو ځل بیا هغه کمې راکړم او له دوی نه مننه وکړم چې هلته ماته بلنه راکړ شوی وه. او پس له هغه هم په دې جریان د څلور ویشتو کالو کې همیشه د دغه رسنۍ هغه غمواج د ما د آواز او د ما د پیام او د ما د نظریاتو د خپرولو لپاره همیشه ماته فرصت راکړ شوی او زه دعوت کړی یم چې خپل نظریات او خپل هیله مندۍ او ارزومندۍ او بالاخره خپل نظریات مخصوصا اقتصادي مسایلو کې چې ما مسلک دی له خپل عزیزانو سره خپل وطندارانو سره خپل علاقمندانو سره شریکم. یو ځل بیا تاسو نه مننه کوم او د دغه رسنۍ د نورو موافقتو لپاره د خدای تعالی نه استدعا کوم چې همیشه دې مغسې موافقه او سرلوړې اوسي. او مننه. السلام علیکم.
له استاد فرخي څخه مننه کوم چې دا پیغام له ساجر رډو سره شریک کړی دی. ساجر رډو څلور وشت کلنه شو. د همدې موضوع په ارتباط مو په دې خبرونه کې د ژوند رنگونو خبرونه کې د پانتون دو استادانو بشیر دودیاله وساقت مرتبه لنور کړی دی. بیرته کدی بحث په دې باور برخه کې راشو. دودیال سپ کتا سو د ازادي رادو ته وګوري څو وړاندیز پورته کوي چې څه کار باید دا رادو وکي او یا یې کړی وای چې د افغانستان خلکو ته یو څه خیر رسیدلې وای.
تیر وخت کې خو یې څه کارونه کړی دي ټول د ستاینې وړ دي. تاسو باور وکړئ ما دغه شلو کلونو کې دغه تلویزیونونه به ټول مجموع کې یو سات په ځنۍ ورته ناست، ځکه یو خو چې وخت ځای کې د مجبور هغه ته به ګوري نو بیا خو قلم او کتاب هر څه به پرېږدي او بل دا پروګرامونه هم داسې بې خونده غوندي وو. اما یو راډیوګۍ مې درلودله زما دوه درې ځایو کې عکس کې هم راغلی په دغه میز کې به ایښی به او بله خبره دا وه چې معمولا خلکو په دغه ټکسي موټرو دغه وړو موټرو یا د نورو کې هم دا راډیو اورېدله نو خلکو ډېر استفاده کوله خو هغه وخت کې په لنډو څپو او منځنیو څپو نشرېدله اوس متاسفانه په افغانستان کې دغه دوه څپو دا نه نشریږي او دا یو محدودیت شنو حال دا چې د خلکو علاقمندي هماغومره ده دې راډیو سره ډېر خلک بلد شوي وو عادت شوي وو هر سړي دغه هر پروګرام جدا جدا پېژندلی وو مثلا د ازادۍ څپو کې پروګرام کومه ورځ څو بجې نشریږي یا مثلا دغه د ورک شوي خپلوان دا څه وخت کېږي دا ادبي پروګرامونه مثلا پخپل آزادی مجله دا مجله آزادی په دری او په پښتو د آزادی مجله دا یو ډیر ښه پروګرام وو نو خلکو دا ټول پروګرامونه ساده د ساعتونو سره د ورځې دا بیخي په ذهن کې وو متاسفانه دا څلورو کارونو کې چې دا چې د راډیو دا تصمیم ونیو وو چې دغه منځنۍ څپې ولنډې څپې دا قطع کړلې وو دغه نورو پلاتفورمونو کې اوس نشرات لري دغه باندې ټول خلک بلد نه دي او ټول ورته لاسرسی نه لري که تاسو وکولی شئ لطفا دا بیرته داسې ساده یې کړئ او همدغه منځنۍ او لنډو څپو باندې خپل پروګرامونه عیار کړئ دا به یو لوی خدمت وي خلکو ته
مننه دودیال صاحب اتمر صاحب ستاسو په باور دغه راډیو که چېرته د تیرې زمانې ته ورشو او شرایط هم په افغانستان کې بدل شوي دي څه وړاندیز به هم درلود یعنی مثلا ازادي راډیو شل کاله مخکې څه شی باید زیات کړی وای چې خلکو ته خیر څه ډېر رسېدلی وای
ګورې اول خو هر رسنۍ په دې باندې باید فکر وکړي چې د دې لوستونکي اورېدونکي کتونکي څوک دي تر څو پورې چې د دغه خپلو ویورانو په اصطلاح ذوق او د دوی علاقمندي معلوم نه کړي نو هغه نشرات زه فکر کوم چې هغومره د خلکو د پام وړ نه ګرځي لیکن یو خبره چې د ازادي راډیو په برخه کې شته د اول نه تر د ننه پورې دا دی چې دا هر چاته په مختلفو شکلونو باندې خپل معلومات ورکوي مثلا که تاسو د تجارت په برخه کې وګورئ که تاسو د تحصیل په برخه کې وګورئ که تاسو سیاسي تحلیلونه وګورئ یا مثلا نور اجتماعي د ورځې حتی د موسیقي په برخه کې هم یو وینډوز په اصطلاح دوی خلاص کړی چې خلکو سره دوی په تماس کې شي او د خلکو د دلچسپی او علاقمندی سبب وګرځي زه فکر کوم دا ډېر ښه خبره ده اوس یعنی د ازادي راډیو ټول پروګرامونه داسې نه دي چې یو مشخص قشر دپاره تیار شوی وو هغه ته صرف هغه دپاره یا سیاسي تحلیلونه وکړي نه دا ډېر په ښه منظمه توګه په مختلفو مراحلو باندې په مختلفو طبقو باندې تقسیم شوی د هر چا د خوښې هغه دی په اوله کې لکه چې دودیال صاحب وویل په اوله کې خو دا ډېر په دې ښه وو چې دغه لاسرسی دې ته ډېر اسانه وو یعنی د یو عادي راډیو په وسیله هم تاسو کولی شو چې د افغانستان په هر کلي په هر ګوټ په هر ولسوالي ولایت کې ازادي راډیو ته تاسو لاسرسی ولرئ حتی په هغه وخت کې مثلا تاسو د افغانستان نه بهر هندوستان کې پاکستان کې مثلا ترکیه کې اروپا کې په دغه لنډه څپو موږ اورېده او دا ډېر ښه یو امکان و چې خلکو ته مؤثر و چې دوی په هر ځای کې چې د ازادي راډیو سره دوی وصلي او زه خپله خو زما بیخي څلوري ساعته تقریبا یو خو د خوب وخت هغه نه یادم یعنی دغه هر وخت کې ما خبر د ازادي راډیو ځینې اورېدلی یو خو دا خبر به ډېر تازه و ځکه دوی دغه امکانات درلودل چې د نورو اجنسیو نه په هغه وخت باندې دوی خبر واخلي او خبر نشر کړي بل دغه تفسیري هم همدغسې دغه کسان د خوانه کېدل چې هغوی تقریبا مسلکی و متخصص کسان بو نو دا ډیر امکان دې ډیر زیات چې خلکو د رادیو ته لاسرسی درلودلی. اوس لکه چې دوی دیال سره ویلي اوس مشکل تر یو حده پورې دا دی چې په افغانستان کې دغه ټول کسان انټرنټ نه لاسرسی نه لري. یا مثلا د هغه په استعمال په استفادې باندې نه پوهېږي. یا اقتصادي وضع په افغانستان کې دومره قوي نه دی چې هر څوک دې دومره پیسې ولري چې هغه خپل موبایل ته انټرنټ واچي. نو که ممکن وي دا نو دا به ډېر ښه خبرې وي چې د یو لارې نه داسې زمینه وسای چې چې دا خپرونې اول خو د ټول افغانستان دپاره سراسري شي او په راډیو شي. ځکه راډیو کې دا ډېر اسانه دی لاسرسي خلکو ته چې دوی شي کولی دغه خپل مشکل. اوس تاسې وګورئ مثلا په ازادي راډیو کې ډېر ښه ښه پروګرامونه. یو د هغه جملې نه دا و چې د ورک شو عزیزانو پیغامونه مې دا مونږ هغه وخت کې اورېدل او د دغه پروګرام په وسیله ډېر کسانو خپل ورک شوي عزیزان بېرته پیدا کړل. تاسو وګورئ چې دا څومره یو غنیمت څومره یو لوی کار چې ازادي راډیو په دغه برخه کې ترسره کړ. نو یو خو زما امید دا دی چې ازادي راډیو بېرته خپل پخوانی امکانات ترلاسه کړي لکه چې دوی دیا سوي ویلي. او بل دا چې صحیح دی په ازادي راډیو کې به یعنې ځینې پروګرامونه نظر په وخت سره نظر په شرایطو سره کمیږي زیاتیږي. دا ښه خبره ده او تقریبا هر رسنۍ کې همدغه پالیسي سره کتلی شي.
مننه اتمر صاحب. یو شی سي په مجموع کې البته د دې لپاره زه نه مقایسه کوم او پرتله کوم چې ازادي راډیو که نور رسنۍ هر رسنۍ چې نشیات لري خامخا تر خلکو پورې یو څه رسوي چې دا ګټه کوي ولسته. یو شی چې د افغانستان په دې تیرو 15 کلونو کې تقریبا په رسنیو کې تر ډیره حد کم وو هغه دا چې یو مشکل به یاد کو خو په دې یو خبرونه دی خو بیل شاید له خبرونو پرته د راپورونو په برخه کې یو مشکل به یاد کو بیا به دې مشکل حل لار نه یادوله. د څنګه دوی تاسو ته سلام سره هم نظر یاسي چې پرسنوي کې دغه شی ډیر مهمه ده.
بالکل بالکل. رسنۍ نه یوازې دا چې خبری مسائل وړاندې کوي، ذوقي مطالب وړاندې کوي، اعلانونه دا ولري، بلکې معلوماتي اړخ لا مهمه ده. خصوصا د افغانستان په شان ټولنه چې متاسفانه موږ لا هم ډېر وروسته پاتې یاستو، د خلکو معلومات ډېر کم دي. حتی په دغه عادي ساده مسایلو کې د خلکو معلومات کم دي. د ازادي راډیو یو لوی خدمت دا و چې ډېره برخه معلوماتي مسایل خلکو ته اوروله. حتی دغه بعض معلوماتي مسایل یا د بعضو ستونزو د حل لارې به یې چې ښودلې زموږ باسوادو خلکو ته به لا ډېرې دلچسپه وي. شخصا ما ته به لا ډېرې دلچسپي عوامو زنده وي، عوامو ته خلاصه کوي. زه فکر کوم دا چې عوامو زیاتره علاقه کودل ازادي راډیو سره پم دی خاطر دا به نو یو بل ته ویلي چې دا د ازادي راډیو خدای سي ویلي، د ازادي راډیو ولا دا سي ویلي. نو دا ارسي هم ورډې شو کینې دا توازن تاسو ساتلی وو. د تفریحي او زوقي پروګرامونو ترڅنګ خبری برنامه تاسو او د خبری ترڅنګ بیا معلوماتي مسائل دا مو توازن برابر کړی وو. او اهمیت په افغانستان کې هم دا چې دا معلوماتي برخه د خلکو لپاره ډېر
او مننه هم دغه معلوماتي برخه کې د سینو چې دا تنها د راډیو خبريالانو له نورو سره معلومات شریکول. د راډیو زما دغه کلونو کلونو د تجربه په اساس باندې زه د نتیجې تر رسیدلم چې راډیو د خبريال او د خلکو ترمن، د خلکو د خبريال ترمن، د خبريال د تحلیلګرانو ترمن او د ټولو ترمن د معلوماتو تبادله ده. په ډیرو مواردو کې چې دوډیال سبلتا سره اتمر سبلتا سره او له نورو دوستانو او استادانو سره چې پرډیو کوم خبري کړی دي ډیر څه د یو خبريال په صفت باندې خبريالان هم زده کوي. او ما ته خپل شخصا دا شخصي تجربه زله تاسو سره شریکوم. ما ته هغه پر معلومات شین چې ما تر لاسه کړی پرډیو کې ډیر خوند راکړی دی. یو مثال به تاسو ته درکم. یو وخت په افغانستان کې زلزله شوی و، له یو ډاکټر سره ما خبري کولې. یغه ته ویل چې دا زلزله شوی د څوک خلک باید څو کړی وای هغه کسان چې چیغي وهی هغه باید څو کو نشخوري مات سپټکان خورځ دې څو وای هغه کسان باید وښ خوري چې سره تر خاورو لاندې ځکه د څوک چیغي وي د خوشوندای دی مال دا خوګوره دا مې اوسم دا خبره په ذهن کې شته بل څه ویل وای کزاړه کسان مرستې ته ضرورت لري او په خاورو کې وي اولین کار چې خلک د ژغورنې لپاره کوي باید دا وي چې خولې ته لاس ور واچوي دا مصنوعي غاښونه راوباسي چې د پستونه کې بند نشي ملګرو دا هم یو ډیر په دې اساس وخت کې بیا دا تشریح کړل چې منډه څنګه وي چیرته ودری شي که لاس ماتی چور سرو که پشا ماتی چرنگو کرولا ملای ماتی یعنی دا تیبی موضوعاتو بندی پوری روشان می وسمیم پا ذهن کشته این شکل دا سیلونو پا برخه که دا دی داکتر صاحب ملکزی خدای دیلری پا جرمنی که چده دا ایغه دا خبر از ما نهی ریشه و انسان بوتل نده چه سیل وړی وي او تی سرچپه را وځړوې ځوړن کې چې اوبه یې له خولې ووځي کې څوک پښې پورته کې سر یې کوس کې ممکن هغه د تنفسي مجرا ته یې اوبه داخلې شي چې د مرګ سبب شي داسې ډېر زیات موارد دي چې خبریالان یې له استادانو زده کوي او استادان یې له خلکو اوري خلک یې هم له راډیو اوري اتمر صاحب د رسنۍ او ټولنه لکه څنګه چې دا ما وویل یو رابطه لري سره چې دغه رابطه باید ډیر ټینګ شي د دغه رابطې په برخه کې آزاد رادیو څنګه در تشکري
ګوري رابطه یو ځای رادیو هم نه ده کنه که سره افغانم چې دا سوال لږ زره واسي
مهرباني
واسي ته یا زه ګوري رابطه یو ځای رادیو مې ځای مثلا ټول رسنۍ رابطې دي حتی زمونږ او تاسو د خبرې مجلسونه دغه خلکو سره یا په پوهنتون کې یا په مکتبو کې یا مثلا په نورو ځایونو کې دغه ډېر مهمې دي چې خلکو سره تاسو معلومات شریک کړئ نو د رادیو په برخه کې هم همدغه خبره ده چې څومره چې تاسو خلکو ته معلومات ورکوئ د خلکو هغه د پوهې اندازه پورته کېږي او دا د خلکو په ګټه دی اوس که تاسو د رسنیو اهمیت په نورو هېوادو کې وګورئ او په افغانستان کې م وګورئ زه تاسو داسې ویلی شم چې په دغه څلېرویشت کلونو کې یعنې تاسو که د خلکو د پوهې کچه اندازه کوئ که داسې یو معیار تاسو ټاکئ یوازې د ازادي راډیو په دغه برخه کې ډېر زیات کار کړی سره د دې نه چې ازادي راډیو یوازینی رسنۍ نه و د راډیو موږ کابل کې خو ډېر راډیوګانې درلودلې لیکن د ازادي راډیو نشرات اورېدونکي ډېر درلودل او دا متنوع و متنوع چې مختلف پروګرامونه او خلکو علاقه نیو دې سره یا مثلا که تاسو پرتله کړئ هغه مستقیم برنامه چې خلکو ازادي راډیو ته تلیفونونه کول دا ټول هغه دي یعنې فیډبیک دی د خلکو نه څومره خلک د دې دپاره علاقه مندي درلوده څومره دلچسپي درلوده او څومره دوی سره تماس درلوده او څومره اعتماد درلوده په دغه باندې او همدغسې بیا که تاسې وګورئ د خپله د ازادي راډیو د مسلکي کار کوونکو هغهم تاسې د پامه مه غورځوئ ځکه چې ډېری راډیوګانې چې موږ ګورو چې امکانات هغوی سره ډېر دي لیکن مسلکي کس هغه چې په مسلک باندې پوه شي هغه چې وشي کولی چې خلکو ته مواد ورکړي هغه چې وشي کولی خلکو ته پوهه ورکړي دا برخه په نورو رسنیو کې دومره جدي یا قوي نه دی لکه چې اوس هم رادیو ازادي کې دی او رادیو ازادي په دغه څلېرویشت کلونو کې دومره معلومات په هره برخه کې خلکو ته ورکړی چې د پام وړ دی
مننه اتمر صاحب د کابل پوهنتون د یو پخواني استاد چې له 2001 تر 2001 کلونو پورې په کابل کې استاد د پوهنتون ابوالاحرار رامیسپور یو پیغام ازادي راډیو تر استولې دی په دې کې د ازادي راډیو په ارتباط یو خاطره هم را سره شریکوي دا سره اور
تر ټولو لومړی د سلامونو او درناوي په وړاندې کولو سره د رادیو ازادي د تاسیس سلور وشتمه کلیزه د دې قدرمنې رسنۍ د چلوونکو او تخنیکی همکارانو حضور ته د زړه کومي مبارکي وایم. زه ویاړم چې د دې ټولو کلونو په ډر کې مې د دغه درانه نشراتي بنسټ له ټولنیزو او بشري حقونو اړوند پروګرامونو او بحثونو کې د همکارۍ او ګډون ویاړ لرم. غواړم د رادیو ازادي په حق له د یو خاطره هم رایاد کړم چې زما په شخصي او اجتماعي ژوند کې ډیر اثر کړی ده. دا هغه وخت و چې د 2002 کال د روژې په میاشت کې د کابل پوهنتون د لیلی محصلینو د خوړو د تیت کیفیت او د هغوی د عیاشۍ په برخه کې د اداري فساد د شتون پر ضد اعتراض وکړ، چې له بده مرغه د دوی لاریون په تاوتریخوالي واوښت او یو شمیر محصلین پکې ژوبل شول. په هماغه مهال رادیو ازادي د پولیسو د تاوتریخجن برید په اړه له ما سره د یو بشري حقونو د مدافع په توګه مرکه وکړه. د رادیو ازادي له سپو څخه د دغې مرکې پرله پسې خپرېدل د نوې رامنځته شوې په اصطلاح دیموکراتیک واکمنۍ د لوړ پوړو چارواکو سخته غوسه راوپاروله. د بلې ورځې په سبا زه د ملي امنیت ادارې ته وغوښتل شوم او د یادې ادارې د لوړ پوړو چارواکو لخوا تر ګواښ لاندې راغلم او حتی اړ شوم چې د کور تر نظربندۍ لاندې پاتې شوم. د دغې پیښې خپرېدو راته د واک په جوړښت کې د جګړه مارانو او د بشري حقونو ضد عناصرو د حضور حقیقت لا روښانه کړ او ما یې تر پخوا ډیر د بشري حقونو د ارزښتونو د دفاع او د دادخواهۍ پر لور وهڅول. هغه مبارزه چې خوشبختانه تر نن پورې دوام لري.
له ښاغلي رامسپور څخه مننه کوم چې دا پیغام یې ازادي راډیو ته ثبت کړی و. د ژوند رنګونه له ازادي راډیو اوري. په دې پروګرام کې نن د ازادي راډیو کلی سلمانسو ازادي راډیو څلروشت کلنه شوه. د بحث لپاره مو د پانتون دوه استادان بشیر دودیال او اسحاق اکبر ته بلنه ورکړې ده. دودیال صاحب، د دې له خطر چې دا خبرونه ورو ورو راون غاړو، ازادي راډیو ته تاسو مخکې یو دا پیشنهاد وکړئ بهتره ده چې په افغانستان کې د نشیات باید په بشپړ ډول بیرته فعال کی. لدې پرته د خبرونو د محتوا په اړه باندې کله تاسو ووورم څه پیشنهاد لري؟
ډېر ښه خبره ده. دا خو اگر چې محتوا خو تاسو خپله د خپلې پالیسي له مخې جوړوئ، موږ په دې باندې پوهېږو او دا تاسو کاملا ښه سنجوئ. خو دغه اوسني شرایط دغه بیا بدل شولی، لکه هغه سې چې موږ تاسې څلېرش کاله مخکې په احتیاط سره شروع که قدم په قدم لاړو، پروګرامونه وسیع شول، نشرات زیات شول او مسایل هم پکې نظر د ضرورت له مخې مطرح کېدل. هغه وخت کې موږ تاسې په جرأت سره د ښځو حقوق هم مهم بیانولی شول او دا مسایل. اوس دغه محتوا باید بیا لږ سره په احتیاط سره له سره غور پرې باندې وکړو. په دې معنا که چیرې اوس موږ هغومره په جرأت سره هغه اصطلاحات او هغه مثلا د ښځو حقوق او د ډیموکراسي او دا بیا یو خو به دا تکرار وي، بل دا ده چې دلته یو نوع ذهنیتونه جبرن رامنځته شوي دي چې خلک خورا حیران پاتې دي. د وی خوانه زمنګ اوساسه دغه ډیر ښه پروګرامونه دوی ته ډیر دلچسپ دي. د بل خوانه قیود ډیر زیات شوی دي. دا ما بعد از موږ خلک ډیر مایوس نه کی متاسفانه ولس ډیر څغوري ډیر ارمانونه په زړه کې لري او راډیو معلومدار دي خلکو د غوښتنو سره سم پروګرامونه عیاروي، اما د روحي لحاظ او په خلکو باندې د زړه سوی په خاطر د دلسوزي په خاطر به موږ دغه ډیر ارماني ارمانی خبرې چې هغه د نجونو تحصیل ده دا به هم کوو، دا به وایو، اما داسې نه شي چې خدای نخواسته د خلکو زړونو کې عقده او خفګان دومره زیات شي چې دوی مطلقا مایوس شي. نو د پروګرامونو محتوا به لږ څه امیدواري به هم خلکو ته ورکوو. البته ولې نه، خپل تعهد به هم ترسره کوو، خپل رسالت به هم ترسره کوو، د راډیو اصالت به هم ساتو، ټولې خبرې به وي، خو لږ سره به دا د خلکو روحي حالت دغه ډیر بد فشار او اختناق چې دلته راغلی ده، یو نوی استبداد دلته موجود ده، لږ به دې سره هم احتیاط کوو. نو دغه د محتوا په هکله نظر پخوانیو شرایطو ته نظر دغه تغییراتو ته یو څه له سره کتنه وکړو.
د دوډیال صاحب د ستاسو تر همدې خبرې پورې یو وخت د بی بی سي د نړیوال راډیو کلیسا و د انګلیسي پروګرامې ما یې خبرونه اوریدې. د نړیواله دوهمي جګړې پر مهال یو کلیپ د خبرونو کې شوت نو ویل چې دومره پوجان حالت وشل شوی دی دومره دا وشل شوی دی دومره دا وشل شوی دی به په دی اخر کې وویل چې یو ډیر ښه خبر هم لرو هغه خبر دا دی چې د فلانی سمندر غاړی ته دومره خوراکي مواد ورسېدل او هغه پوجان چې حالت په بد حالت کې دی یو غوښته خوراک ورسېدو په هغه وخت کې مال ځان سره وویل چې انسان په بدترین حالت کې هم امید ته باید نو نوای او په افغانستان کې خو شکر دی چې عادي لشتر لشه جنگونه نه لرو کنه جګړې نه لرو او یو بل خبر هم داده حتی په زندان کې چې هم یو څوک زنداني وي باید امید ولري که امید ونه لري خو بیا ژوند نشته اتمر سپ تاسو د محتوا په برخه کې څه وړاندیز لري یا څه جوړ
زه خو داسې فکر کوم چې محتوا خپل د پریډیسران د رادیو کارکوونکي او متصدی کسان چې دي د پروګرامونو دوی خپله پوهېږي چې د خلکو د غوښتنو په مطابق دوی خپل پروګرام او برنامې عیار کړي او تر کومه ځایه پورې چې زه مثلا ازادي رادیو تعقیبوم هم رادیو هم د دوی صفحه چې هغه ډېر صفحه ده هغه چې زه لولم په دې کې دوی خپل مسؤلیت پوره ادا کړی دا چې موږ باید په هر وخت کې رادیو یا رسنۍ یو هنداره ده د خلکو د ذهنیتونو د خلکو د برداشت د خلکو د طرز تلقي طرز فکر نو د یو مسؤل رسنۍ وظیفه هم دا ده چې دغه ټول ارزیابي کې وګوري چې د خلکو د غوښتنو په مطابق باندې دوی پروګرامونه جوړ کړي اوس وخت کې خو ازادي راډیو کې د دودیال صاحب خبره چې یوازې که دغه پیشنهاد موږ هم وکړو او ووایو چې دغه اوسنۍ ستونزې هم باید مطرح شي سره د دې نه چې اوس وخت کې جګړه نشته سره د دې نه چې اوس وخت کې فساد نشته سره د دې نه چې اوس وخت کې ډېر تغییرات حکومت کې او مثلا د خلکو په اړه کې راغلي لیکن دا خبره یو حتمی سوال دی چې موږ زمونږ فهم دی زمونږ لزګانې زمونږ مایندې کار ته ضرورت لري زمونږ فهم دی دوی تحصیل پوهنتونونو ته او مکتبونو ته ضرورت لري دا که څوک خوشحاله کېږي که څوک خفه کېږي دا موږ خو د دې دپاره نه وایو یا رسنۍ خو د دې دپاره نه دي چې یو څوک خوشحال شي یو څوک خفه شي دا یو غوښتنه ده د خلکو غوښتنه ده او رسنۍ د خلکو د غوښتنه یو هینداره ده یعنی
او بل په حقایقو باید سترګې پټې نه شي دې کې هم شک نشته
یقینا په حقایقو باید د خلکو غوښتنه ده خپل طالبان دا خبره کوي لوړپوړي طالبان دا خبره کوي چې د تعلیم مخه مه نیسئ او دا غوښتنه د خلکو د ولس خبره ده دا غوښتنه په دې معنا نه ده چې موږ انتقاد کوو دا غوښتنه په دې معنا ده چې موږ مشوره حکومت ته ورکوو د دوی د ښه حکومتداري په خاطر او که تاسو داسې فکر وکړئ چې مثلا که دا مکتبونه همداسې بند پاتې شي نو دې کې هر کورنۍ کې یو دوه درې د تحصیل نه محرومیږي دا که د دوی ورور هم وزیر وي که د دوی پلار هم وزیر وي د دوی په زړه کې دغه داغ پاتې کېږي چې د دوی لور او د دوی خویندې بې تحصیله بې سواده پاتې کېږي او دا داسې خبره هم نه ده چې د پیسو پر اتاک سره دغه تغییر عمومي یا مثلا د اجتماعي تحول په نتیجه کې دا خبره تحول عمومي یا تغییر شي دا خو د یو نسل تباه کېدل دي دا بیا نه جبرانېدونکی دی دا همدغه پنځه کاله تاسو په پنځوس کلونو کې جبران کولی نه شي دا پنځه کاله چې اوس دوی د درس نه محرومې دي دا په پنځوس کلونو کې تاسو نه شي جبرانولی او زما خپله یادېږي کله چې دغه د کرزي صاحب حکومت راغی ما په کابل کې په وزارت کې کار کوو تاسو یقین وکړئ چې موږ زه خپله د خلکو د کورونو تر شا تللی یم
او دروازه مو ټکوله د غوښتې مې چې ماته انجینر په کار دی ماته مثلا دا کس په نه پیدا کېده ځکه چې هغه لس کاله په افغانستان کې چې پنځه کاله د طالبانو پنځه کاله د مجاهدینو په هغه وخت کې دا زموږ ټول سیستم درسي دا له منځه تللی و او داسې یو کس پسې تاسې ګرځېدی چې هغه یو چی باندې پوه شي په انګلیسي باندې څوک نه پوهېده په دغه مکتوب باندې څوک نه پوهېده په دغه انجینري او په دغه زراعتو په دشانو باندې یعنې وویل کام و دغه شل کاله د جمهوریت په وخت کې دی نه باید مونږ انکار نه کړو سره د دې چې نظام خو که خراب و خلکو ته دغه فرصت مساعد و مکتب و پوهنتونو سره د دې ده چې کیفیت دومره پورته نه و لیکن بیا هم د نشته ډېر څه ښه و او په دې وروستیو کلونو کې مثلا په 2019 او 2013 کلونو کې چې زه افغانستان کې وم نو مونږ به چې یو پوست اعلانو تاسې باور کوئ چې زر سیوی به مونږ ته رارسېدي یو نیم زر سیوی به مونږ ته رارسېدي مونږ پوهېدو چې دلته ظرفیت ولس کې شته خلکو سره شته دغه ظرفیت پیدا شوی د یو انجینر دپاره 2000 سیوی به راتلل نو که دغه سیستم بیا هغه شي تخریب شي په اصطلاح قطر شي بیا جبران د دې مثلا په 50 کلونو کې تاسو بیرته هغه انجینیر هم نشئ پیدا کولی هغه متخصص د طب هم نشئ پیدا کولی هغه ډاکتر د زراعت هم نشئ پیدا کولی د اقتصاد هم نشئ پیدا ټول هغه دي نو افغانستان خو یوازې ملا ته ضرورت نه لري چې دا ملا چې و نو دا ټول کارونه ترسره کېږي داسې خو نه دی
دا ستاسو خبره په ځای اتمر صاحب یعنی هغه حقایق چې پټول نه کېشته هغه باید وویل شي او هغه چارواکي چې فکر کوي چې دغه حقایق په دوی باندې سم نه لګي د دوی په غوښونو باندې نو باید فکر وکړي چې دغه خبرې د ټولنې په څومره ګټه باندې رسی لیکن په ورته وخت کې دوډیال صاحب تاسو مخکې دا خبره وکړه چې په محتاطانه شکل باندې باید ځینې خبرې وشي دغه کې څه توضیح کړئ لطفا
انه په دې معنی دا د انسان روان شناسي او عجیب پیچلتیا لري بعضی وخت په یو موضوع ډیر تاکید وکي هغه اوریدونکو ته یا مخاطب ته شک پیدا شي چې ولا دا څنګه دومره زیات تاکید وکي نو دا په دې شکل سره وایو چې موږ پیغام او دغه د پروګرامو محتوا مؤثر وي مؤثر نه هغه وخت چې ډیر زیات تاکید کول هم ندی په کار یا داسې چې شاوخوا مسائل روښانه نشي او مستقیما موږ ډېر تاکید وکړو او داسې هم نه چې موږ هغه د حقیقت نه سترګې پټې کړو بنا پر دې چې د افغانستان شرایط نامناسبه دي ولا چاته خطر پېښ نشي نه هغه لارې به لټوو داسې هنرمندانه شکل باندې ځکه چې ژورنالیزم تاسو پخپله پوهېږئ چې ژورنالیزم څومره باریکي لري مخاطب باید څومره وپېژنو مسایل باید څنګه جوړ کړو په کومه ژبه یې ووایو په کومه سات ای وایو لکه ما چې لومبه یو مثال ورک چې زه په هغه وخت کې متاسفانه هغه د دیموګرافي مسائل د نفوس شمیرنه کې هغه اصطلاحاتو کې لګیا شوم او خبره پیچلې شو را په بی خبره شکل سره نو دا سی ونه شي چې بیا خلک بیا د سردکیږي نو د خلکو په ژبه باندې او ډیر ځات تاکید هم نه د په کار چې خلک شک منسي دلته یو کسانه وایو پلانې سره راغی ویلې چې هغه کوم دوستی و د یو چا نوم یې واخیسته وایي دا خو د کار کې په صداقت نه چلیږي نو دغه عامر ومنله دوهم ځل راغی وایي ته زه په تاکید سره درته وایمه قسم کومه چې دغه سړی په کار کې سم نه چلیږي نو دغه دویمه خبره رئیس و نه منله رئیس ته شک پیدا شو چې دا قسم یې څنګه یاد کړي چې وایي به قسم درته کړم نو په دغه وخت کې بیا نو دا شکل باندې بیا دې نه منلو وړ ده نو هغه رئیس که هغه اوله خبره منلې وای دا دوهم شکل باندې بیا نه منله نو اگر چې زه راډیوګانې زموږ مطبوعات دومره احتیاط کوي په دې خبره باندې بیخي پوهېږي دا دوی ته حل ده ځکه چې ټول د ژورنالیزم کورسونه یې لوستي دي ژورنالیستان دي
خو ما دا دې اوریدونکو د نقطې نظر هم وویلې چې په دغه شکل سره باید موږ تاسې په مخ لوړ شو. یعنی ټولنه اوس هم د ذهنیتونو روښانه کولو ته سخت ضرورت لري. پخوا یوازې ټولنه او عوام موږ ته مطرح وو، اوس حاکمیت هم رابار شو، هم به ټولنه روښانه کوو او هم د حاکمیت اوس خو نو راغلی دی، څنګه کې راغلی دي، حاکمان شوي دي، نو اوس پر دواړو ته د دواړو مسؤلیت را تر غاړو ده. نو د ټولنې خلکو زموږ اورېدونکو خو راسره بلد دي، کور یې ودان، موږ سره ډېر ښه چلیږي. اوس د راډیو هنر بدایي، د ژورنالستانو هنر بدایي، د میډیا هنر بدایي چې حاکمیت هم لارې ته برابر.
مننه، مننه دوجال صاحب، ډېره مننه چې په بحث کې مو برخه راسره واخیسته. اتمر صاحب، له تاسو څخه هم منندوی یم چې پرې خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ.